په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. او پاکستانی ډاکومنټري فلم جینۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. اوس خبرونو تفصیل. د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو والا او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې به خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تیر ورځ مشال لوڅ ویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په ننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په NFC ایوارډ کې د قبایلي لپاره د برخې ټاکلو خبره اهم راپورته کوي. د خزانې صوبای وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکی امداد حساب به هم له مرکزی حکومت غواړي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي دی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشر د هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. ټي وی زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې بعد د ترګرۍ مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساينس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتوالي خبرې کیږي. یادوي چې دا د پاکستان امریکه ترمنز د ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. پاکستان په کابل او کونړ ولایت کې شوی ځانمرګي بریدونه غندلی او په دې کې د ولسی وګړو په وجنې د جوړ خفغان څرګندونه کړي. د پاکستان د بوچرو دفتر د اتوار پورس په خپل بیان کې ویلي دی چې دوی د هر ډول ترګري غندنه کوي. د فروری په 20مه په افغانستان کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې لک تر لګه 28 کسانو وجل شول او لدی وروسته افغان ولسمشر ویل هغه وسلوال چې عام افغانان وجني حکومت به یې ورسره د سولې خبري ونه کړي. هلته د افغانستان پاکستان امریکا او چین چارواکي په څلورخیزو غونډه کې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو ټینګار کوي. د پاکستان د بلو چارو وزارت ویلي دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کېږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار ځړول شوی. په وینډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پانسی ورکړل شو. په کال 2011 کې د پینډۍ د ترګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله. او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یادوي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکي وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د کابل ښار د عمومي امنیتي حوزې اړوند د چلستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله څلور کسان جوبل شوي دي. د قای علي شمس د سیمې د ګذر وکیل فواد د پیښې په ځای کې مشال لري ویل چې چاودنه نن سهار 3:30 بجې د قصاب دوکان مخ ته شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شو توغندیو له امله د ښځو ماشومانو په ګډون لس تنه جوبل شوي او یوه لس کلنه جینۍ وژل شوې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سید مقصود باچا مشال ډوته ویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته شوې ده. په کونړ کې ورته پیښې تر دې وړاندې هم شوي چې تر ډېره یې پکې ملکیانو ته مرګ جوبل اوختي خو تر اوسه طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سر ښار تهران اړوند ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالیو توندلارو په وړاندې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. په خبرګانو شورا کې چې راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي 1.4 څوکۍ د تهران برخه ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه د حل لاره پیدا کړي. له ډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه میرمن مرکل وویل که چیرې رهبران له ترکی سره له شام عراق د ارډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبرو شو میرمن ملک وویل کچره رهبران له ترکی سره له شام عراق افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو په لارو چارو موافقه ته نه رسیږي. په دې برخه کې بل پلان نشته. پاکستانی ډاکومنټري فلم جنۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمین اوبی چونی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جنۍ په اړه جوړ کړې چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی وو. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پرون د 3 تیایمې اکیډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې په موضوع جوړ شوي دغه فلم په مقابله کې نور 4 فلمونه وو. شرمین عبید په 2012 کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. او اخري خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د 4 ورځې ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 0.5 پیسې او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.46 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 0.42 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 0.43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 0.85 پیسې او په 28 روپۍ او 0.95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د دغه هیواد د ګټو شورا غونډه کیږي چې د هیواد د 4 واړو صوبو والا وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وايي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپلو مالی مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي.
بدمی علاقہ زلزلے کا علاقہ مالی فشار کے اندر زیاد اغواڑی اگر پاکستان کا حکومت سے داخل جا رہے ہیں.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د عملیاتو له وجې دغه سیمه شاوخوا 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې. د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر وايي هڅه کوي دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او په ډیر اسماعیل خان کې د واشو کنګ فو په پرونیو مسابقو کې د وزیرستان ځوانان خ وزلیدل. دوی وای په لوب کې نوم ګټل غواړي خو ک چا ورته پرې خودل.
میجا دنیو ته انشاءالله دا او ثابتوي په دغه علاقې کې ټیررست نشته دی پلیرون شته دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هیله د مشال رادیو سره اوسئ.
او
اولنی موضوع تر ازو اردن کو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي چې ویل شوی د مرکزی حکومت په وزیرانو سربیره د صوبو اعلی وزیران هم ګډون پکې کوي. حکومت ویلي په غونډه کې به په هیواد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې له چارو سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د توانایي پر پروژو هم خبرې وشي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د اتوار پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولې شي. د ذکر دا چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو لوجه به وس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي کمه چې به په 19 ورځو کې سرته رسی. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکزی حکومت څخه لرلې. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په ډیرو لګو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل د اسرا عالم مومن پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټول پیسې په یو ځل نور کوي، نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر د پاکستانو کې ورکړي.
دا هغه فیصله نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي دا پوره حق یو فریق ته ورکړل شي. خو دا یو صلح ده، یوه جوړه ده، یوه معامله ده چې دواړو حکومتونو کې اتفاق کړی دی. نو دا وخت خیبر پختونخوا د دې مئی لاسه او د دې زلزلې د لاسه مالي فشار کې ډېر زیات دی. دا وجه ده چې غواړي خیبر پختونخوا حکومت چې داخل غواړي.
خو د خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اویا ارب روپو پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15 ارب روپۍ ورکوي، نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوزنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایجات په قسطونو کې ورکړي.
چدا پینلس اربا بنگلو پر سو کال کی کمپلیٹ کی نو زمنگا چته کی اگر داوا چت لاڑا داوا کو ختمه پدی سو چ پی سلو پیند کال ہو پدی لگی چ پینلا سار بر روپے برا کی نو یو واضح خبر کو دا پختن حق من چاته نہ بہو من بالکل دا ڈیسیژن نہ منو نہ
د پختونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید الله مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.9 اویا ارب روپۍ جوړې دي. خو نوموړی وایي مرکز لومبې د خبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اویا ارب روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 ارب روپۍ به ورکړي. دغه په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشري حکومت دې ته راضي شوه چې د 309 او یا 4 روپو پر ځای ورته مرکز او یا 4 روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتل 300 یو کم اپیا 4 بربه په هغه کې بیا د ام ام حکومت چې کله راغی هغه د وابدا سره کېناستل، د وفات سره کېناستل، هغه سپمنس کې درګه غونټه کې جوړه کړه د آربیټری کونسل وایي په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې 100 بربه خدا و دې ته چې دا اوس راکا نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بابل ورځ بیا د وابدا سره کېناستو دو په کار خدا و چې درې سوه یو کم اتیا ارب روپیې اوس 500 اربه ته رسېدلې هغه را کمې شوې صرف اویا اربه روپیې ته راغلې.
کته هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاری وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبه دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه کټولې پیسې نشي اخیستې نو لګي او په قسطونو کې د تری واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نشو.
د اسرالم ممند رپورٹ موردو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې لره بللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حکومت غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. لنو موري سره زمونږ همکار اسرالم ممند مرکه کړی او په سر کې تری پختلی چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړي.
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې د برخې یو برخه ده کې د کم موضوعات یا کم کم کارونه د ډیولپمنٹ او د خرچو دا به د غفری مرکز سره او کم کم به صوبو سره دی. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دی نو هغه کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه دی دا به څومره دی د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ دا هغه تعین به څومره دی چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعہ باندې کم ڈیولپمنٹ کیږي نو د هغه با لټرسته تعین کیږي چې څومره هغه پوری به مرکز د څومره پیسې ورکړي.
نو دا ته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کم جوړ شوی په پاکستان کې لري کارکړتګي د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پوری
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسمه تور لګول کیږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دي دا غونډه نه کوي. دویم چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي دا هغه د دغه لپاره چې به څومره ټایم کې به دا ورکړ کیږي حقوق چې دا کم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو دا هغه سره تم چمتو دی مرکز نو لہذا اغه دا مفاده مشترکه مفادات کونسل اجلاس یې سالیت کوي.
اوس چې دوی د غونډه را بلی نو تاسو څه خیال لرئ چې د کی با مرکزی حکومت وکړي شي چې د صوبایي حکومتونه د غوي استاد یا وزیر لګان غا مطمئن کړي؟
دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دای د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دی. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد دی. هغه مردم شماري به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي د مختلف حکومتو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغه ته یو مراد پر پیشوی دی چې هغه چې په پسماندہ کې بدل نه پسماندہ کې په دنیا باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مطلب دا هغه وي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم. تو خیبر پختونخوا وي چې بای زه اوس یو لوکیشنل ډیسډوانټیج دی مطلب چې زه د سمندر نه لرې ما نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نو څه نه کیږي دلته کې یو څه دا به کار به دلته انویسټمنټ دی واشه دلته امپلایمنت ورکړ شي دلته کې ټیکنیکل لیبر دی هغه سیوا کړ شي وغیرہ نو هغه کې هغه خپل زیات وسو غواړي دا د مو لري خبرې دي. نو هغه کې ما نه نوې کوم مطالبات دي او نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې
چړني
د مشترکه مفادات کونسل د جوړښت او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو لپاره اکرام هوتی سره د اسرار العالم مومن مرکه اوریده
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسا 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته پناه وړې ده په نړۍ حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت د داوی مخ ته راځي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به ژر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي پښتنه دادا چې حکومت خوست د کډه شو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه د دې پښتنې د جواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ ورو
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپل سیمو ته کله ځي په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمید الله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي
دا سړي کنا کورونا بکریانی ولی وی خو په کین کې کنا ډېر اوسې وی کنا زنا دغه اوسې وی مو خپل په کریا کورنی ولې دي تقریبا سلور درا کریا وی کالدار دي خپل سبا کې ویلې سو په لار خو ځ خپل بیمار يم کنا پلان مې د مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر ته شي خالي کوي د ګاډي 500 سپیر سوا یا سم راشته کنا په ورځ پر پار وی سم راي وګټلې دا نه پولیس چې مزدوري صاحب ته کنا
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ور کوي چګوندې پر پردی وطن کې کډوال دي خود ته په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
فکر غوږی د سم ډېر وخت ته کوم ځم په وړه ولا دلته خول یا خو یو څه ته دي او تر بس خو خامہ خامہ پکې کوم بس اول ته میال دې کول یا خپل ته لیا نو ټپکای ولا مې شام خو اوس ولا کې ته پاتې ده چې دوی وځي کنه هو ولې کله رات حالات خاصي ورته وګلای شي ډوټ شو خو لا ډېر ګډ وړ ځای
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي خدا چې آیا حکومت خوست د کډشو کورونو پاړه کومه تګلار لري د دې پښتنې په جواب کې د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وای
چې خلک دا چې وی چې هغه پوښتنه کوي د هغه چند راځو چې 200 فاميليز دي نو هغه موږ واپس راولو د دې د ریجستریشن مې شوې ده په دې باندې یو نه سیار او ام بي ام ای خپل منځ کې ډیسکشن مو کړل هغه لا پورا ویریفایډ پدې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستره دي موږ سره ولته هم ريجستره دي دا هغه ريجستریشن کړل یو نه سیار په توګه نو دې ته مابلو رجوع چیرې تاسو راشه چې مختلف فیګرز یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغلي تل چې یو کو هغه پته وي نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینیټلی د ټاپټ اف پاکستان ذمہ داری ده او دا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسی به هم سور زوکی پیل شي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د دینیشن رسپانی ولیکنه وای د پاکستان ځینی حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلی سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشری او جمهوری حقوقونه ترلاسه کړي د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې د لیکنې مهم ټکی له فرخنده اسد اور
د پاکستان نېشنل ریسپانډ لیکي کله چې د پېښور په آرمي پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یو غونډه کې کامی اکشن پلان منزور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول په دغه کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلی سیمو ته د ملک ته نورو برخو غونټې مراد او سہولتونه ورکول وو د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ورکل شوې او سده حال د فاټا د اصلاحاتو هم دي د قبایلی سیمو پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتیږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشنل ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار ووژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضبط د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اسمو اسرار العالمومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
اوردونکو اسرار العالم تاسو لپاره د ځوانانو غږ خبرونه جوړوي. په فاټا کې د ماشومانو د تعلیم پر موضوع یو رپورټ ترازو. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر ایجنسی د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خو زده کړو ورکولو په هدف د هغوی د استادانو د تربیې یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوښتي وایي دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتره توګه پرمخ یوسي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو ډای پیل کړی دا او یو شمیر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وای چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډیر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډولوژیز او از دا کرم کړی تقریبا 100% چې کوم دا کنه دا امپورټنس لري او لکه عادل ته کې زین چې 90 پلس داس سکول نه ټیچرز تا چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مومه شیرالو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور ځکه چې دا سیمه مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لا څنګه رول په مینه محبت باندې به رول او په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سه تربیتونه ډیر جو ضروری دي که هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای
اوای مونږ د ماشومان مبارکه داس سټډیز وکړل لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریئیټ شي داغه تاسو داس مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داس یو تعلق جوړول پکار دي چاغوی تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغې نه بعد مونږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه مونږ داس یو غنی چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشه 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزول دي او د زنی سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډی زور.
د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼ صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې به خبرې اترې کیږي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگتن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي چې په دې خبرو کې به د ترګري مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساينس او ټکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر بجون کې بیګا د شپې په دار دړول شوی. یاد وی چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتون کې وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیره د شمالي وزستان کډوالو د واپسې لپاره په پلان باندې کار روان دي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیض علي شاه نن مشر ډو تویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو دروستلو لپاره تیاری نیولې. پاکستان په کابل او کونړ ولایت کې پرونو شوي ځانمرګي بریدونه غندلی او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه د جوړ خفګان څرګندونه کړي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او پارلمان کې د سرکار تهران اړوند دي ټولې ډېر څوکۍ یې ګټلې دي. رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو. او پاکستانی ډاکومنټري فلم جینۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمین اوبید چنائی دغه فلم د 19 کلنی سبا کیسر په نامه هغه جنۍ پاړه جوړ کړي چې په 2013 کال کې په پنجاب کې خپل کار لدی قبل په ډزو وشتل چې په خپل خوخه یې واده کړی وو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناوړو.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل اداري د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړی شوی دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغه پیښې ذمواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یو حمله ناکامه کړې ده. اداري وایي چې د دومره لویو پیښو وروسته د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبه ورسپانه اکسپریس ټریبیون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دي 43 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 43 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادې نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو لیکنه وایي په ایران کې د شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي، چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت لا پیاوړتیا ته لار هواروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ډیپلومټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غی ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریسو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله کې چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلی اوس د پاکستان وار دی چې څنګه ګامونه پورته کړي. ډیپلومټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته دراوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته درتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتني یا ریفرندم په سترګه قتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانلی کی تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغه د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغه شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نمونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې لودریدو منکړل شوی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یو څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل شو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبره د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسولیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي رادیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولس مشر غنی لخپل خو هم 60,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیستای.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر از خپل جیب څخه درکوم او 400,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم نوري پیسې کډیا کمیدلې خاطی خپل تاسې برابرې کې د مخبره په جوړ کو.
خغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فرا ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې و. لازادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر همدار زیادونه وکړه چې راتلونکو نسلونو باید پوښي چې د هواد د لومړي ولس مشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس وغوښتل چې کچی د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لسکلنی دورې او دغه راز جمهوري ریاست د پنځکلنی دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي. یو علمي څېړنه به وشي آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي او ویې چې هر څو کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووجل شو. خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1958 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د شپږو غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شو. او د همدې کال د کپ وښتمه د پخوانی ولس مشر حمید کرزی د فرمان لمخه په تاجبیک غونډي کې خاورو ته وسپارل شو. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډي کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبره د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
د سیمیو نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په ولیکنه کې له افغانستان اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسأله څرګندل شوی. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پروتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د وداسې افغاني کورنۍ کیسه لیکل شوی چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوی. بوریوال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
ګارډین ورځپاڼه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللې یو افغاني کورنۍ د غړو لخلې وای چې دوی بیا هیڅ کله د خپل تللو خپلوانو ژغوانه ورېده. ورسپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر اتمه سهار وختي د ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د ورسپانه په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یو لس غړي هم ملګریو. فیروز مظفری اته څلويشت ورځې وړاندې له افغانستان راوتلی و او هر ورځ به هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر اتمه یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه شوې ده او کښتۍ ته وخاته. ورسپانه لیکي فرید هغه وخت اندیشمن سو چې تر دوه ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال احوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د څلوېښتو منټو وی، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحل تر روانېدو 15 منټه وروسته ډوبه شوې وه. ورسپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کړې شو چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزه. ګارډین ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو 20% افغانان دي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر 1.5 لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمني په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د صلاح او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان د ځینو شخصي ټي وي چینلونو د ژوندیو مباحثو برخوال اکثر وخت داسې ژبه کاروي چې د یو چا د دل ازارۍ سبب کیږي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت لاړوند ادارو غوښتل شوي چې دغه کار مخنیوي وکړي. د لیکنې تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپلې یو مقاله کې په پاکستانی ټلویزیون چینلونو وړاندې کیدونکو د بحث او مباحثې په خبرونو کې د برخه اخیستونکو لخوا د بد کلامۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې څو ورځې مخکې د یو شخصي ټلویزیون لخوا خبریدونکو یو خبرونه کې د پنجاب اسمبلی لخوا د ښځو د خوندیتوب او پر هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره پاس شوي قانون باندې خبرې کېدې. د ورځپاڼې په خبره په دغه مباحثه کې د جامع بنوریا مذهبي مدرسې مشر مفتی محمد نعیم هم برخه اخیسته او د دغه نیخ په نیغه خبرونه په یو برخه کې دغه مذهبي عالم د بحث پر مهال دومره په غوسه شو چې د خبرونه یوې برخه اخیستون کې خزه ته بدیره دي شروع کړي. دغه خزه شرمین عبید چنای وه چې فلم جوړونکې ده او عموما پاکستانی خزو ته په ورپی خو ټولنیزو ستونزو باندې فلمونه جوړوي. د شرمین عبید چنای یو فلم د آسکر جایزه هم ګټلې ده او بل یو فلم چې د غیرت په نامه د خزو د وجنو په موضوع جوړ شوی. سورې مخکتنه په ودری ادم هاوس کې نواز شریف کړی و. ورځپاڼه لیکي چې د یو مذهبي عالم لخوا دا ډول بدکلامي یو یادګیرنه ده چې دا مهال پاکستانی ټولنه د همغږۍ او برداشت نه څومره لري کیږي او د موجوده تقاضو مطابق تور طریقو سره یو ځای کېدو کې څومره خنډان لري. ورځپاڼه لیکي چې هم په دغه خبرونه کې مفتي نعیم بیا دا ګواښ هم وکړ چې د غیرت په نامه د یو فلم چې کله هند کې پرانسته کېده نو هغه وخت د هند ولس دغه سینما ته اور واچولو او یو زموږ هیواد دی چېرته چې د بدکارو ښځو جوړ فلمونه په ودری اعظم هاوس کې قتل کیږي. د ورځپاڼې په خبره مفتي نعیم په دغه ورځ په یو شمیر نورو خبرونو کې هم را سرګند شو او په پاکستان کې ټولې هغه خزې چې د خرو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي د امریکا ایجنټانې وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ماروی سرمد، فرزانه باری او نور خزې د امریکا ته ملک بدر کړل شي. هم دا ډول یو بل خبرونه کې چې کله مفتي نعیم ته د پاکستان مسلم لیگ نواز جلی یوې پارلماني غړي عظما بخاري یادګیرنه وکړه چې حتی په جماعتونو کې د مولایانو لخوا تنکوز د کوونکو سره بدفعلی کیږي. نو مفتي نعیم په براه راست خبرونه کې عظما بخاري ته د جاهل خزې لقب ورکړو. د ورځپاڼې په خبره پاکستان لپکار دی چې د دا ډول سخت دریځ ذهنیت مقابله پر ریاستی ذریعہ وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوه
دې نه سخت راواري کیره یا هر څه ته
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو امنیتي مسلې تر ډیره بریده راکمی کی د افغان حکومت کابینه د عدلی او قضایی کمیټې د شنبه ورځ په جلسې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیټې تشکیل تصویب شو. افغان خبریالان دغه حکومتي اقدام محتاطانه هرکلی کوي. له کابله د ناجیه ساپای رپورټ ورو.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې پاورز ازادي رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
کمیټې کې د روز بر مبنای
د کمیټه چې تیر روز د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستيال د پریکړې په اساس تشکیل شو کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او لبلوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې وروسته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 1200 ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبه ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو د دې ځانګړي کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله من نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل
متاسفانه مشکل را که ما در نظام
کې خو خوشنۍ سره کوم ستونزې چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دا دي چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
خبریالان هیله من دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه کاریږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. موږ هم داسې هیله من نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې تر روان کال په 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسولان د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولی. د دې ادارې مسولان وایي په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. لبلې خوا یو شمېر افغان چنون کې په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمیر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبه په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه ویناستې ته وکړې. نوموړي وویل
سره لدی چې په دې اړه جامع طرحه کابینه ته استولی، خو وایي چې تر اوسه واضح جواب ترلاسه کړی نه دی.
نبود اراده سیاسی
د ملي وحدت حکومت له لوري د یوې سیاسي ارادې نشټوالی د قانون ماتول هغه سدي چې زموږ ستونزې ډېرې کړې دي. همدارنګه بې وسلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغیراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي. د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمیر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغیزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه که تغییر اقلیم
په خواشینۍ سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي، دولت او ټول ښاریان مسؤول دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو، پرون د اتوار پر ورځ د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د واشو کنګ فو لوبو په سیالیو کې د وزیرستان لوبغاړي ښه وځلیدل. د دغو مسابقو تنظیمونکي وایي که حکومتي ادارې د دوی مرستو ته حاضر شي نو دوی به وکولی شي د سیمې د ځوانانو په مثبتو سرګرمیو کې د ښکېلولو دغه چارې په ښه شان پر مخ یوسي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شې د وزیرستان ووشو کنگ فو اسوسیشن ډیر اسماعیل خان اکیډمۍ په بندوبست د ووشو کنگ فو د کال 2014 خوندوره لوبه وشوه. په لوبه کښې د ډیر اسماعیل خان ټانک وسولي وزیرستان د ووشو کنگ فو څلور کلبونو تر 150 پورې لوبغاړو برخه واخیسته. د لوبې د بریالیتوب غټه ټرافي د وزیرستان ووشو کنگ فو اسوسیشن کلب وګټلا یوړلا. په دغه موقع د دغې کلب مشر لوبغاړی جعفر مسعود په لوبې کښې د بریالیتوب خوښي په دا رنګ بیان کړه.
مو حکومت دا اپیل دی چې میشا د ماسی د وړکې دا ټیلنټ دا وړکې چې ضایع نه شي او بهر ملکینه ته د نورو کسانو سره هم دغه داسې فایټ مقابلې وکړو چې په پاکستان شه د قبایل نوم روشن شي او میشا د نیو ته انشاءالله دا ثابتوي په دغه علاقې کښې ټیررسټ نشته دی، پلیرون شته دی.
لوبې ته راغلی تمشبین منظور مسعود د لوبې په باریک شه په دارنګ وژغیده
په داسه خصوصا د وزیرستان قبایلی وړکی دی مو پاول ور پوډی خان شولې د خپل صلاحیت خلق ته وشولې ورجوتول موقع ملو شولا دغه لیبې ډیر خواند وکړه او د لیبې چې بار بار کیږي دغه نو دا پته لګیږي چې دولت امن دی خوشیدو
د وزیرستان ور شو کنګ فو اسوسییشن ډیر اسمیل خان اکیډمۍ ستر مشر عرفان مسعود وویل چې میژ آباد انڈیا سے ہم پدغی رنگ لوب جاری ساتو چې د ژوند منفی سوچ په مثبت سوچ سے بدل د دوی مثبت حال زل د قوم وطن د پارا د ترقی خوشحالی او امن باعث وی
چمیل شپ د خپل خرچا باندې کیس مارنج کړای وو پدغه سے د وزیرستان پلیرون وی ټانک وی او د ډی خان پلیرون یې تاسو خو کې وو دا کیم گیم دی وسو کنګ فو یا دغه میزه کوشش زده چې د میزه نوجوانان دی دا توجه لوپرتینه د نشینا دله د گیم سایر تر وړي
په دغه مو کې عرفان مسعود دا غشتنه هم وکړه چې دغه مقصد د حصول د پاره د حکومت د ځایی انتظامیا او د لوبو غیر حکومتي تنظیمونو چارواکي د دوی په لوري حسن دستي پام وکړي سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې صفا شپک سوا یویش کیلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 و سوا شپېته کیلو هرسا اوریدلی شئ.